سلامونه ده سهار ته بجې شوې زس فیول استانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پایل په خبرونو کو بیگان وخت په مزار شریف ښار کې د درنو چاودنو او دزو غون اوریدل شوی په خواله رسنیو باندې د دې چاودنو او دزو اړوندې ویډیوګانې هم خبرې شوې دي په بلخ کې د طالبانو د والی وایند حاجی زید بیا په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د شپې شاوخوا یولس بجو شلو دقیقو باندې د مزار شریف ښار په یولسمه ناحیه کې په یو کور کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلی خو ژر مهار شوی دی. هغه ویلي په دې اور لګېدنه کې د کور یوه اندازه وسایل او د ګازو ډبې سوځېدلي، خو ځینو خبریالانو او رسنیو راپور ورکړی چې چاودنه او ورپسې وسلواله شخړه احتمالا په بلخ کې د طالبانو د استخباراتو په ریاست کې رامنځته شوې. طالب چارواکو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو تر دې مخکې هم په خپلو امنیتي ارګانونو د بریدونو راپورونه ژر نه دي تایید کړي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو له غړیو هیوادونو سره یو ځای دي اصولیز او سوکال افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمه ایز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژي کې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي همکاري سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستان یې کوربتوب کاوه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. انوارالحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبان حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي. هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه کې د نورو جزئیات له ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 5 میلیارد و 500 اویا میلیون ډالر پانګونه وشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي و د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د قانون د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانون سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي.
تر دې بهاله افغان لوبډله ډېره ښه ځلېدلې ده، ډېرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې په شپږم مقام کې ځای لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې، خو بنګلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړي. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرونو وتل چې د اسرائیل او د حماس جنګي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړی شي د جګړې له ساحو ووځي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه په اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې 300 ډېر اوسېدونکي وژل شوي دي.
رازو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له پاکستانه په غیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د غیدارې دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج پروسه د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. په پاکستان کې ډیر بیا اسناد افغان کډوال وایي د نیول کېدو او اخراج لډاره نه خوب لري او نه هم آرام. پاکستان ویلی په پام کې لري 1 میلیون ولکه بیا اسناد افغان کډوال خاوري وباسي، خو انتقادونه دي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې را شړلې دي چې اسناد او ویزه هم لري. د اړه پام وکړئ دغه رپورت.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د ترنګوالي په باب د اندیشنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خوندیتوب په چارو کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنری جیلیان ټریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغې ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې د قریب الوقوع خطر سره مخامخېږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بې له دې چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپله کورنۍ تر شا پرېښي او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یوه سندرغاړي په توګه ژوند نسي کولی.
My life was totally in danger, so because of this
زما ژوند کاملاً په خطر کې و ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپل دنده مې له لاسه ورکړه، له افغانستان وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې 23 کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
د پاکستان دولت چوز د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړي او ځای دومره ډېرې خرابه کړي چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی، دروازه له بهره قلف ده، په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي را باندې خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې 1 میلیون اوله کیې بې اسناده دي. دغه بې اسناده افغان کډوال داسې وخت اخراجیږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300 زره زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپی دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین 1 بجه د هند احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې پیلیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبي افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلو ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبي افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل:
It was not easy as a team for all of us, you know, the way it happened with the team with us.
د ټیم لپاره دا سخته وه چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوړه. موږ ټول پرې خپه وو، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو د راتلونکي په اړه فکر وکړو. لا هم موږ په دغه نړیوال جام کې یوه مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبي افریقا سره ده، او موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او وی ګټو. حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر استرالیا وروسته د جنوبی افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د استرالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له استرالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د استرالیا د یو لوبغاړي ګالن میکسویل درېدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړه او افغانستان څخه یوازې ګلن میکسویل 201 نمرې جوړې کړې او وکولای شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې ده، خو بنګلادیش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي.
ازادي او اوریدونکي جوڑون کئی اسد لالو دین
د ازادی او اوریدون کی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرون تا خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپریږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پو سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخېدي.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي، نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندریږي، نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه، د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري، کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کی. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکي، نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشند ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشند ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کلکټ ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه د موږ د زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وکړي پر 200 متره باندې. دا نو په برابره کاږي چې ما ساده څنګه کار نه اخته کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه آزادې راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه وه هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر دوه سوه ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده، خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د آزادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو، دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته، دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وی. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازخ ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکې مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخه کې، نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي، نن بدر سبا بس تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري، او که دنه کم پنځه بستریز و اغا شل بستریز سوی ده ترهو پوری و ترهو هم از کار پشا بانده روان ده تروس پوری هیچ که اغا نطور کرده. واز خواه اولست ده جیر مشکلات و سر مخامخ ده، او بل دنی و مرجان پنام بانده که دنه که اغا منظور سوی ده هیچ کاروائی نه وزیر صاحب کوي، او نه والی صاحب، او نه اولسوار صاحب. ایتاج در راژیو پتو وصول سر ده آغا یایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي، او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او دیني مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسله سی، هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروان، ځکه ته څوک نه سوای پېتلای. تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره زما پیغام رئیس الوزرا او والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن را کړی د سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډیرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو امنی طبقتی نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هیڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر ولکوډو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسوځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریانم نه مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریانم نه د چیلو روپۍ هم نه جوړې. زاړه مټران دلته چې ورشه ورور پر دې زنځیر مراوګرځو، پر هغه زنځیر مراوګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړی. بالا اویا زره کالداري پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارت یې د زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړکورو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه وتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه د ګسه شان را بارو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ نشته. لاندې باید ووایو کو ته ووایو هیڅ نشته. هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هیواد کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو، خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلی زلزله یا من شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی یې د 5 کیلومترو نه نیولې د 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي استیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د واقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څنه څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنی داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو، یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950-1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلې وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل، چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه نه څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل، هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی. لیکن د شیشو دی رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي، د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي دی که کېدلای شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولای شي چې نه څه د سیمو ته چلته د بلډینګ او د تخصی یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغه ځای ته ځان وباسي څه نه څه بژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورېده. پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 افغان بسم شمیره ده 0 0 5 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکې شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لیږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ د خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمیره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 0 5 9 0 0 9. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0 0 5 9 0 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 0 1 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0. وسلام الله پاک تاسو له زر در کی.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 0 9 0 4 9 5 1 0 0 0 8 2 2 3 0 0 0 5 3 3. د واتساپ شمیره ده 0 0 نديرش څلور نیوي انځسو یو ډیرش.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوجام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شره سیم. دا وخت من یکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږي تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکسوي د خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې وو. نو وس را سره نش میراسته او نه راته د پاره باندې معلومات ست چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوشنصیب زلمی زما جغاوري هم کدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې. نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ خبر کشمیر دی یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9. یو ځل بیا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 2 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 2 8 9. نو کار ملګري ته یا دی خپله زما غږوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې. نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګو شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او راځي ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 1 1 2 1.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمت سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو په مود بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې د متخصص افغان لا ډیر و پیژنې لما اسمت ساروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سراتو ووایي چې چیري ووسی او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم خپل د فامیل سره او درې زامن لرم او یو لوی ټول تحصیل کړی دی او ټول په صلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کې. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د غوډي د پاره الته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمی په نامه یو جامعې چې ټول هغه استادان ټول هغه پی ایچ ډی ماستری لیسانس د خلک مو راټول کړی دي چې څنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوئ او راټول کړي مو دي دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دنن افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په صلحاو دي چې موږ غاړي کې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکایان نیولې، کاناډایان نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي موږ سره په اړیکې دي، او فقط لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامعه جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کیږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه. او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دا چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی، او یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري، او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بېله دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نور هیوادو د تاریخ، غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بېله دې چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمني چور کړي او په مفتي یوسي مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیونه ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه په پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته لاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی لپاره په بار کې مصرفيږي، او کچیر مونږ دلته معیاري شفاخانه جوړ کړو، په لږ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوي وسی، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخه هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د سیاسي اساسیتونو پاروي، او بل دا چې اوس خو ګوري از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري د غار هیواد ته. دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بیله کم. دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي، زه خپل افغانستان ته تللی وم، ځینې وزیران او مینان او دوی سره مخکې کې پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مو کتلي، دوی ته مو د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانان خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ اڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا د سرادات و د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلارم هرات پیدا شو، او زما مور بیا د بالا مرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې دولورې، متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو، یو زوی یې په نس کې و، زه د درو کالو مې، یو بل ورور مې مشر و، چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله، ام په هغه حالت کې مخته یو استعداد را کړی و چې د دولس کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا د سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم بیا پولیتکنیک ته راغلم. پولیتکنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی شوروي اطاعت ته ولاړم، شپږ کاله مې هلته درس ووایې. پس د هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف د خپل هغه استعداد وخوی، بیا مدیر د تحقیقات علمي شوم، بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم. یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول د دغه تحقیقات و علمي تحقیقاتو، او ټول زما تر کنټرول لاندې و. او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې، ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي. او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصیږي دوی د دغه سټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري. زموش بیلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي؟
بهر ته هغه خو دونه وکال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اتنه د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو. بلد هم نه ولته، بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو، نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و بلد وم، بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم، بیا د تجار سره ما اړیکې وې. د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي. او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو، اعتماد پیدا شو. بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي. نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان دپاره ژوند جوړ کړم. نو د تجارت له واسه، یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هیواده ووتئ بیا مو په خپل مسلک کار ونکو؟
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي، او دلته زمينه ماته مساعد نه شو چې په غرشته کې مونږ ته کار میکوله. دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه. نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم. الحمدلله مشر زوی می استاد و، د په اصطلاح ماستری په ساينس کې واخسته، یعنی د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي. او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو، بیا اوس بارستر دی، نو سالنوال ورته وایي. نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته، اوس په یو بانک منیجر دی. او څلورم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس. یعنی ما ټول فوکس دغه باندې و. او په پاکستان کې هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی و. په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ، یو شورا جوړ کړ سولې په حساب. هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاذ سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې سولې. متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نیوي. زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و، ما خپله ورته وویل چې وروره تاسې مداخله مه کوئ په افغانستان کې، که تاسې هدف دای چې تاسې افغانستان نیسئ شاید وبینیسئ او تاسې ساتلی نه شئ، خپل دغه د لاس ورکوئ. اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپله په پاکستان کې لګیږي او دوی پکې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و، د پولیتکنیک دوره وه یا د شوروي اتحاد وخت و، کومه خاطره کم په زړه کېږي هغه زموږ له سره شریکه کړي؟
خبره سید همزمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي هم، بیا زه استاد زمینشناسي پوهنځي کې زه استاد وم. هلته درس مې ورکوله، هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نه هم سم کې ومه، د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غورته واستوي. او د هول صنف معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې د ریاضي فزیک درس راکې نو د 15 سال وخت دی کې په شکل د تیر کړ بعد غو زنګ د تفریح چې وورسو چې الکان وتل ماته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما ز ایران پاشو معلومات څه کال لري ودرې د بعد غو معلومات وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضي کې څه ز ولکه خبرغه يم اس بوی ولکه ورمه زنه پېرون څه وک ماته وای نو زما ورته چې استاد ته ریموه سره د سواتو وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زب آمادگی نسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاګردان بیا په تفریق کې در سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډېره جالبه قصه دا راته وایي کله له افغانستانه بلاړې شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
ساروان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشومتوب کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل څه ویو زما په یاد دی دا ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژدل ته خودي دوی څخه ازدواج د دوی خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی ده تا سی اخراجی دا مسئله دریم دا فیلمونه چې موږ کتل غیر اخلاقی فیلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروتو هر څوک به اخیسته ویل دا لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی دا ایران پات چې مال دغه مسلمانی ملک دلته د اثر کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ته پاتې واقعا چې مونږ ته ډېر جالب بود مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و ډېر خراب و ډېر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه او رنگ مینه دولت د آشپزخانه په اصطلاح دود خل ته ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې په خواله جوړي دا ټول به می توژل د می رنگو یعنی دې په بد وضعیت یعنی په ټول دوه سکال ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کوونه کړم نو امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبرم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خواندي وکړ ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي ته چې مسالې به تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروی ته چورانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم الته می شروع کړ کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په د مسکو د ما ته دغه سو در شپه کاله نو ما عادتونه وای د مطالعه سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره ستاسو
تاسو مخکې د افغانستان د امکانات په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډیر کار وشي نو افغانستان په پښو ودری شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول ده ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک د تداوی لپاره چې خدای ناخواسته نه جوړ کیږي فقط دغه زمينه دی برابر شي چې د توریزم وده وي کې امنیت فزیکی راغلی اشته اقتصادي امنیت د دغه وجه هم تامینېږي بل مادین خو داسې ژر نه دغه کیږي چې ژر حاصل مونږ تر راکې نه دا مسله مثلا برق ژر کیدای شي په دې چې د ډبور سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو دا دا ټول نه استفاده کیدای شي چې موږ عاجل برق ولرو هغه د 800 مليون ډالر چې په کال کې یا مليارد موږ افغانستان ترکو دا بعد وساتل شي د نن افغانستان دا یو خپانګونه د پدی برق ولی برق د ټول صنایعو د پیشرفت زمينه په برق کې او اول توجه په برق کې بیا ترانسپورت دی لاري دی لاري هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ کچیر لاري خې اوس په پتلي جوړی شي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارډ نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لاري د ایران لاري خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان لالار تیریږي هم یو غټ افغانستان ته بیل دی چې کوم مصرف کو دا په پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف کو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرۍ بل دا چې په کال کې مونږ دومره پټنشل لرو چې 500 میلیارډ ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لالار مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راو 500 میلیارډ صرف د اوبو یعنی دا ټول مادام خو هم چې یو څه وخت نیسی خو هم ډېر ضرورت ده پدې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواده چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګات د اوسپنې ډېر قوي ده قوي پدې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یواره پروسس کی چې بیا دوی هغه زوب کې برابر کی اما افغانستان دا مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوس باندې لرو د افغانستان په مادین کې یعنی سورګ لرو یورانیوم لرو یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دي چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چې په خښتې جوړیږي دا خپل مادن دی دا ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پرځای د نور پرځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایت ته ودیته
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو ملما پروگرام اوري زموش ملما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی
انجینیر صاحب تاسو چون بیلابیل هیوادونه لیدلې دي بهر مزده کړې دي د ژوند ډېره تجربه لري د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي
خو متاسفانه چې طالبان زه پروشه کال تللم افغانستان ته هم چلن سرم چې تللم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات او کینستلو یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلی او غیر د دې چې د مدرسې خبرې کوله قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دمه نوبت چورس چې ما کار ورته دولت ما ورته ورته چې ګوره وزیر صاحب د دې تاسو د لا ساعت علم جوړ کړی دا په دلته چې ناس د برق د علم جوړ کړی دا کولی روشان او ملګری د علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي او علم جوړ کړي په تیارې کې چې علم جوړ کړي ګوره دا لونګي دا ټول علم جوړ کړي او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی سید هر مسلمان ته ضروري چې دلی علوم زده کې خدای وو پیژنې خپل موږ زده کې مسلمان په هیڅ دی دا بین پنځ بنای مسلمانۍ زده اما دا نور مسائل ته توجه وکړي په دې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي په دې چې مونږ خپل متخصصین ونه لرو دا دی وسام ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکړي زمينه د تحصیل دی برابر کې محدودیت دی وزنه کې اوس وګوره مثلا خز ته وای تاسو صرف ته بوایست الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شوبوي کارون هم دی او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساوی او برته چرازی به شوبه ته شوبوی کارونه دي یعنی دوی کولای شي خځه چې په کسایت بلار نشي د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شوبوي کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په خطوګه انجام کې پدې چې خزي ډیر با استعداد دي خو موږ سره هم درسونه ویل دي موږ پول ټکنیک جو دي موږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې کې په جوړوي کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړی دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د ایراتو په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضی کې د ایرات مثلا د افغانستان په ریاضی کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډیر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محروم ول دا ډیر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه